سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسخوتن 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان انګلند نن چې لډیرو هیلو سره نوای چې نن لډیرو هیلو سره افغانستان پریږدي د کابل په هوایي ډګر کې ازادي راډیو ته وویل چې دا هیلې دته ځکه پیدا شوې دي چې په کندهار او کابل کې د طالبانو چارواکو د ته ویلي دي چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډیر ژر نه شي ښاغلی انګلند پرون په کندهار او نن په کابل کې له طالبانو سره خبرې وکړې دی وایي چې په کندهار کې له ده سره طالبانو منلې ده چې راتلونکې اونۍ به ښځو ته په دغې ولایت کې اجازه ورکړي چې کار ته ستنې شي طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتې دي چې دا پریکړه بدله کړي خو تر اوسه یې نه ده بدله کړې نن په تخار ولایت کې د ښځو د اتحاد او همبستګۍ خوځښت یو شمېر فعال ښځو د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د وضع شوو بندیزونو پر ضد لاریون وکړ د دې خوځښت مسؤولې برښنا خراساني ازادي راډیو ته وویل چې نن په دې لاریون کې د ښځو د اتحاد او همبستګۍ خوځښت څه باندې ډېر شو ښځو په ګډون د ښوونځیو او پوهنتونونو هغو زده کوونکو هم ګډون کړی و چې له زده کړو محرومې دي هغې وویل چې له دې شعار سره چې ښځې حسب کېدونکې نه دي موږ د زده کړو او کار حق غواړو زموږ غوښتنه ده چې ښځې باید له ټولنیز اقتصادي سیاسي او نورو برخو حذف نه شي هغه حق چې په اسلام کې ورته ورکړل شوی دی چې زده کړې کار او په ټولنه کې ژوند کولو حق دی باید ورکړل شي دغلې خراساني په وینا د لاریونو په تخار کې د مریم په نوم ښوونځي څخه پیل او د والي دفتر ته له رسېدو وړاندې د طالب سرتیرو لخوا تیتو پرک شو د 2020 کال په اګست کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوي له دې سربیره تیر کال نجونې له پوهنتونونو هم منع کړه شوې د ننګرهار ولایت نازیان ولسوالیو کې یو د نیم کلن ماشوم په پلیو یا ګوزن ډخته شوی دی چې په دې سره سږ کال په دې ولایت کې دا درېیمه مثبته پېښه شوه د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د پولیو برخې د اماډیکو مسؤول سید کمال شاه رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان په ختیځه حوزه کې لا هم د نورو مثبتو پېښو او نورو سیمو ته د غځېدو امکان شته هغه ویلي دي چې د همدې لپاره په راتلونکي جون میاشت کې په ختیځو ولایتونو کې د پولیو د واکسینو کمپاین پلان شوی دی په همدې حال کې په ننګرهار کې طالب چارواکي هم د پولیو یا ګوزنډ د نوې پېښې تایید کړې ده او له خلکو یې غوښتنه ده چې د پولیو کمپاین پر مهال خپل لا 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمیز چارواکي وایي د غازو د ډبې د چاودېدو په پایله کې دوه ښځې ټپیانې او یو کور ویجاړ شوی دی د ازادي راډیو خبریال په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مشر حکمت الله په حواله وایي چې دا پیښې نن سهار 6 بجې تر راغستان ولسوالۍ په کالاتک کلي کې رامنځته شوې ده هغه زیاتوي ټپیان روغتیایي مرکز ته انتقال شوي دي چارواکو د دا ډول چاودونې له د ګازو سره بې احتیاطي او له ګټو اخیستو څخه یې نه خبري یاده کړې ده او سمی ابراهیم یو پاکستانی خبریال ندرکه شوی دی سمی ابراهیم چې د خلکو په منځ کې د پوخنی صدر اعظم عمران خان په ملاتړ مشهور دی د تیر ورځې راهیسې ندرکه دی د پاکستان پولیسو د هغه کورنۍ او د پاکستان بی او ال ټلویزیون نن پنجشنبه د خبره کړې ده پولیسو د لومړي ځل لپاره د سمی ابراهیم د ندرکې خبره پرون په یو ټویټ کې اعلان کړ وروسته د هغه کورنۍ او بی او ال ټلویزیون هغه ځای چې ابراهیم پکې کار کوي ادعا کړی ده چې هغه تښتول شوی دی سمی ابراهیم په داسې حال کې ندرکه کیږي چې د عمران خان یو بل ملاتړی ټلویزیون خبریال عمران ریاض دوه اونۍ وړاندې ندرکه شوی و پولیسو د هغه نیول رد کړی و تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د بشر دوستانه مرستو د کارولو په اړه اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو پروګرامونه ځنډولي دي په دې اړه به وړاندې درته په خبرونه کې راپور ولرو. له دې سره جوخت بیا امریکایي چارواکي وایي چې له افغانستانه د افغانو متحدانو د ایستلو بهیر نه دی درولی. دوی وایي چې موږ ته هغه افغانان په یاد دي چې په افغانستان کې موږ سره مرسته کړې ده. دا چې دغه افغانان دوی کله له افغانستانه باسي او د نورو هیوادونو نه چې امریکا ته د تګ په تمه دي باسي وړاندې په راپور کې وایي درته وایي. همدارنګه کونړ ته به هم مرشو چې هلته په روستیو ګلیو کې خلکو ته زیانونه اوښتي دي.
په دغه باران او کې زما ته سخت تاوان دا واوښتو چې زما په فارم باندې اوبه راغلې وې او دا فارم مې د اوبو نه ډک شو. 3000 چرګانو تاوان مې وکړ.
همدارنګه نن په کابل کې د صنعتکارانو لپاره یو سمپوزیم جوړ شوی و.
کدا سی سمپوزیمونه جوړ سی په افغانستان کې او زمونږ شرکتونو سره به د ډیره غټه مرسته وي ځکه زمونږ پنی کاریګر چې کوم ګلرو هغه لګنو ستو سره مخ وي.
نور راپورونه او مطالب هم درته لرو منځنه پاره.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړی مشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د بشری مرستو ځینې پروګرامونه د طالبانو د لاسوهنې له امله ځنډول دي. د دغه وزارت ویاند میټو میلر د چهارشنبې په ورځ د وی خبري ناسې پر مهال ویلي دي چې بشر دوستانه مرستې د افغانستان د خلکو اړتیا نه ده، د خلکو اړتیا ده نه د طالبانو، خو د طالبانو حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعاوي بې بنسټه بولي. تفصیل د خطر پر دې سپدي راپور کې.
پغور ولایت کې شمیر اړمن کسان وی لیکل نه چې د نادولتي موسسو مرسته په دغه ولایت کې بندي شوی د ستونزو ډک شون تیروي. د دغه ولایت اړمن کسان چې نو غړي نمونه په راپور کې واخیستل شي لازادي رډیو سره په خبرو کې وویل لتیرو دوه میاشتو راهیسې د نادولتي موسسو خو هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. نو موږ د یادو مرستو د بیرته پیل غوښتنه وکړه.
و خوښ میکنیم چې بعد موسسات
مخیله لرو چې موسسې بیرته خپل مرستې له موږ سره پیل کړي. د دې لپاره چې په ډیرو ستونزو کې یو دغه موسسو له موږ سره مرسته کولا او زموږ ژوند یو څه روان وو. په میاشت کې یو ځل یا دوه ځلې به مقتدا دال غوړ اوړه او داسې نور شیان راکول. زموږ مزدور کارانو پرې ډیره پرده کېدله خو اوس ډیر اندېښمن یو. تر دو میاشتې مخکې پورې چې په هر ډول واله موږ سره د ملګرو ملتونو د موسسو لخوا مرستې کېدلې خو اوس دغه مرستې بندې شوې دي. خلک په سختو مشکلاتو کې دي. دغو خلکو باندې چې مرستې بندې شوي سخت اړمن کسان دي.
د په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د خپلو او ملګرو هیوادونو لخوا د بشري مرستو د ځینو پروګرامونو د ځنډیدو خبر ورکړ. د دې وزارت وین میټو میلر د چهارشنبې په ورځ د وی خبري ناستې پر مهال وویل دغه پروګرامونه په غزنی، اروزګان او غور ولایتونو کې ځنډول دي. میلر د هغه اندېښنو په ځواب کې چې دغه مرستې به د طالبانو لاس ته نه ورځي وویل متحده ایالات طالبانو ته مالي مرستې نه ورکوي خو ملګرو ملتونو، نادولتي موسسو او نورو پلي کوونکو شریکانو او ورته حکومتونو سره به په افغانستان کې کار کول ته دوام ورکړي. د هغه په وینا بشر دوستانه مرستې د افغانستان د خلکو اړتیا ده نه د طالبانو. امریکا او ټول ملګری هیوادونه په دې برخه کې کار کولو ته ژمن دي.
We have suspended operations in Gore province following evidence of continued attempts Taliban to prevent to divert assistance the world food
موږ په غور ولایت کې عملیات وسله هغې وزنډول چې د طالبانو لخوا د مرستو د ترلاسه کولو د مخنیوي لپاره د پرله پسې هڅو شواهد ترلاسه شول. د خوړو نړیوال پروګرام د غزنی ولایت په دوو ولسوالیو کې له جنوري څخه تر اپریل میاشتې پورې هغه مهال د مرستو ویش ودراوه چې سیمایزو چارواکو یې په ویش کې د مداخله هڅه وکړه. د اپریل په میاشت کې د متحده ایالاتو د حکومت یو بل ملګری په اروزګان ولایت کې فعالیتونه وروسته له هغې وزنډول چې د طالبانو استازو د ترانسپورتي مرستو چمتو کولو او د کارمندانو د استخدام په بهیر کې د مداخله هڅه وکړي. نو موږ ډیر واضح وایو چې د طالبانو د تمویل لپاره کار نه کوو او موږ د هغو شریکانو لپاره چې موږ ورسره کار کوو د څارنې خورا سختې پروسې لرو.
خو د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد امریکا د بهرنیو چارو وزارت څرګندونه بی بنسټه وبللې. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د بشری مرستو په برخه کې مداخله نه بلکې دوی امنیت ساتي.
اسلامي مالت مامورین یا مسولین حق نه لري چې مداخله وکړي، صرف امنیت ورته ساتي او بل شفافیت باید تضمین شي. په ډول ویشل شي او موږ مداخله نه کوو په دې موضوع کې. دا یو څه د سامنے دی.
پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ چې د دغه هیواد له نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې دوی د طالبانو سره نه بلکې د اړمنو افغانانو سره مرسته کوي. بل پلو بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره عاجلې بودیجی او مناسب عملیاتي چاپیریال ته اړتیا ده. اوچا نن د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خبرولو سره خبرداری ورکړ که سمدستي اقدامونه شي په دې هیواد کې به بشري مرستو ته اړتیا وي. پورت وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان ستيفن دوچارک وایي له هڅو سره سره د افغانستان په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. سنا کاکړ تفصیل وړاندې کوي.
یو شمیر بې وزله افغاني کورنۍ وایي چې ان د وچې ډوډۍ د اخیستلو توان هم نه لري. د کابل خاري وی اوسیدونکو میرمنې چې نه غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل:
سهار می شوله پخه کړه ځکه دونه پیسې نه وی چې د سهار لپاره ډوډۍ واخلم. همغه شوله می غرمه کې هم تاودا کړه. زما د کور حالت ډیر خراب دی. زما حالت هم ډیر خراب دی. هم دا وس تل وګل لاسه نشم غږیدلای.
د کابل خری و بل اوسیدون کې فوزیه ل خپل ژوند څخه داسې شکایت کوي:
غریبی خو از یک سو مریضی
مثلا لوی خو دی وزلی او لبلی خو ناروغي د چټوک ناروغ وی ل غریبی څخه غټ غم دی. میړه می ناروغ دی او د اعصابو ناروغي لري.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چوي پر روان پسرلي کې په افغانستان کې د ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره له 1.4 میلیون ډالرو څخه زیاتې بودیجې او مناسب عملیاتي چاپیریال ته اړتیا ده. اوچا خبرداری ورکوي چې کوم مرستندویان ژر اقدام ونه کړي په افغانستان کې به بشري مرستو ته اړتیا وي لا زیاتې شي. د اوچا د راپور پر بنسټ په ملي او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د مرستو رسولو چارې نورې هم پیچلې کړې او د افغانستان لپاره بودیجه په داسې حال کې پای ته رسېدلې چې دا هیواد په نړۍ کې د قحطۍ او بشري ناورین له تر ټولو لوی خطر سره مخ دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د یوې خبري غونډې ته وویل له هڅو سره سره د افغانستان وضعیت نه دی بدل شوی. هغه زیاتوي:
موږ په افغانستان کې وضعیت ډیر نه دی بدل شوی. دلته بیلابیل ادارې هر څه کوي، څومره چې کولی شي مرسته کوي، خو فرمانونه لا هم پر ځای دي او لکه څنګه چې لازمه ده کار نه شو کولی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په راتلونکي میاشت کې په افغانستان کې د سیلابونو د ځمکې ښویېدنې او د اسال او شري په ګډون د ځینو ناروغیو احتمال د مهمو خطرونو په توګه په نښه کړي دي. د دې ادارې په خبره یادې شوې ستونزې ښایي په داسې حال کې رامنځته شي چې افغانان تر ټولو ډېر د خوراکي توکو له کموالي، خوارځواکۍ، د اوبو له کمښت او وچکالۍ سره مخ دي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په ګډون په ملي او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د مرستو رسولو بهیر اغېزمن کړی دی. اوچا په ورور خبرداری ورکړی چې له 28 میلیونو څخه زیات خلک عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې جملې څخه 6 میلیونه یې له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00 شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0:25 او 0:25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د بشری حقونو د ملګرو ملتونو عالی کمشنری پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د افغانو ښځو نجونو پر مخ زیاتو ځپونکي سیاستونه د لغوه کړي. د ملګرو ملتونو د بشری حقونو عالی کمشنری د طالبانو کړنې جنسیتي اپارتاید بللی ویل دي. دا چلن به افغانستان ژورې بېوزلۍ او ناامیدۍ خواته یوسي. تفصیل به د نرګس مومند واورو.
د طالبانو لخوا پر ښځو لګیدلي بندیزونه ښځې له روحي، رواني او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. 45 کلنه میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، په تیر جمهوري نظام کې په یو دولتي اداره کې کار کاوه. هغه ازادي راډیو ته وویل طالبانو له راتګ وروسته خپله دنده له لاسه ورکړې او اوس په کور کې ناسته ده. دوی وویل طالبان باید میرمنې د کور له زندانه خلاصې کړي.
بیخی خسته شدیم ولا ده خاله
بیخی خسته شوی ولا پکور کی بیخی روحی تکلیفونه را ته پیدا شوی استرس اندیکنه او خفقان د چتر کومه وخت به کور کی پاتې کیګو د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوي چې پر طالبانو فشار راوړي موږ لا قید دولت څخه آزاد کړي او خپل اصل ژوند ته بیرته ورګرځو
زندگی عادی خود پر بگیرو
یو بل مېرمن هم چې د امنیتی سمز لامل نه غواړي نو میرا پور کې واخستل شي هم د دولتي ادارې کارکونکو او وای اهله لري چې ملګری ملتونه داسې څه وکړي چې د دوی په ژوند کې د مثبت بدلون لامل وګرځي
متاسفانه زنان از حق تحصیل
است لبه ده مرغه چه خزی ده کار او دسته پلو و حقونو لیری پاتی دیده ده روحی و اقتصادی لحاظ پر خز و دیر بد اغیز شیندی خدا اغی و رازی به هیله چه ده شرایط تغییر عمومی این
شرایط تغییر کنه
د دې په خبر دا کړنه جنسيتي اپارتاید دی او افغانستان په فقر او ژورې ناهیلې لور ته بوزي. هغه د چهارشنبه په ورځ په جنوا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې طالبان په شدت سره هڅه کوي چې نیمایي نفوس یعنی ښځې د ورځني ژوند څخه لرې کړي. هغه زیاته کړه
دا جنسیتی اپارتاید دا سیستم د هیواد د پرمختګ ظرفیت لمنځه وړي. دا زما لپاره د پوهیدو وړ نه ده چې څوک څنګه کولی شي په ظلم سره د نجونو او میرمنو روحیه زیانمنه کړي او د دوی ظرفیت لمنځه یوسي او هیواد یې ژورې بېوسلۍ او ناامیدۍ ته واوړي.
خودی طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد وای هڅه کوي چې د خزو لپاره مسؤل کاری چاپریال رامنځته کړي
په خاطر از کی فضای کاری خانما مسؤل تر شوه امارت اسلامي تلاشه خود داره
و د دې لپاره چې د خزو کاری فضا لا مسؤل شي د اسلامي امارت هڅه روان دي د ستونزې په ډیرو ادارو کې حل شوی هم دي خزو د تبابت په برخه کې کار کوي په خونه روزنه همداس پاسپورت تذکره او همداس په پولیس او نور ارګانونو کې چیرې چې خزو ته اړتیا شته خزو استخدام شوی دي ځینو هغو ادارو کې چې خزو په خاوي وس نشته هغه ته د موقع ورکولو په هڅه کې یو خو هغه خزه چې په خوای کارونه کول او وس کار ته نشی راتلای د هغه ماشونه ورکول کیږي او ستونزې هم تر یو بریده حل شوې دي
په افغانستان کې د طالبانو لبیا راتګ سره افغاني خزه اونجونې په ټولنه کې لخپل ټولو تعلیمي کار سیاسي او ټولنیز حقوقو به برخې شوې دي د طالبانو د پریکړه تل ملي او نړیوال سازمانونو غندلې خو بیا هم طالبانو په سخت دریځو سیاستونو کې هیڅ کوم بدلون نه دی راوستلای
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
د سیټیان جرمنی موسی افغان صنعتکارانو او د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو ګټ ملي او نړیوال یو ورځنی سمپوزیوم نن پنځمه په کابل کې جوړ شوی و. په دې سمپوزیوم کې چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ د پایلو وروسته په نوړي ځل جوړیږي د سیټیان موسی کارکونکو افغان صنعتکارانو ته چې نږدې شل تنه میرمنې هم پکې شاملې وي زده کړه ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې
که داسې سمپوزیومونه جوړ شي په افغانستان کې او زمونږ شرکتونو سره به دا یو ډېره غټه مرسته وي ځکه زمونږ پندي کاریګر چې کوم موږ لرو هغوی له ګڼو ستونزو سره مخ وي.
دا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځلي واکمنۍ وروسته لومړنی سمپوزیوم دی چې افغان صنعتکاران د خپلو کارونو لپاره ګټور بولي. د خانزي شرکت د سپرینګي او سفنجي توشاکو د څانګې رئیس عبدالحلیم خانزي ازادي راته ویل چې ملي او نړیوال سمپوزیومونه د دوی د سوداګرۍ په واده کې ډیر ګټور تمامېدلی شي. ښاغلی خانزي زیاتوي اوس مهال چې په هیواد کې د بیلابیلو صنعتي ماشینونو د جوړولو مسلکي کسان نشته یا کم دي که دغه ډول سمپوزیومونه د بیلابیلو حکومت له مخې دوی ته مسلکي کسان وروزل شي نو دوی به په برخه کې لستونزو خلاص شي.
ایو خو به د نوې ماشينري سره چې هغه زمونږ کسان وروزي پاینده کې کرازي موږ د ستونزو سره نوې مخ دائم بمونږه فابریکې کې تخنیکی ستونزو سره مخ کې د جرزر باغت حل کیږي.
د نورستاني حقاقي صنعتکار فروزان صدیقي وایي چې د دوی ګډون په نړیوالو سمپوزیمونو کې ځکړین دی چې په هیواد کې د نن د دوی حقاقي شبي هنري آثار څوک نه اخلي خو بهرنیان په مناسبه باید رنيسي. اغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د ضعیف اقتصاد لپاره ډیر فروشات نه لرو په بهرنی کشورونو کې ډیر تقاضا شته چې د کوکی نورستاني شیان جوړ کو او ولیکو د همدې وجه نه موږ سمپوزیمونو کې ګډون کوو.
دا سمپوزیم چې یو ورځ دوام درلود د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو هم پکې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت تخنیکی او مسلکي زده کړو د عمومي ریاست ارشاد بشاور روح الله هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارات په دغه سمپوزیم کې خپل لوړ وکړل وعده وکړل چې د صنعتکارانو د مشکلاتو د حل په برخه کې به کوټلي ګامونه او اقدامات ترسره کوي. د دې په ترڅ کې موږ په دغه برخه کې د همکارۍ زینت تفاهمنامې لاسلیک کړل.
په یاد سمپوزیم کې چې د طالبانو له دوه مجلې واکمنۍ څخه وروسته لومړنی صنعتي سمپوزیم و، د سټین موسی کارکوونکو، افغان صنعتکارانو چې تقریبا شل تنه میرمنې هم وې، او د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو چارواکو ګډون کړی و. په دې سمپوزیم کې د سټین موسی د کارکوونکو، افغان صنعتکارانو او د طالبانو د مسؤولو کسانو لخوا هوکړه پر دې وشوه چې د صنعت د ودې په برخه کې به ګډ همکاري کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په ختیځ کې کونړ ولایت ور شو. د کونړ په مرکز مروري شیګړ او شترم لوسوالۍ کې تیر شپه غلې د غلې باران شوې ده چې زیات زیان خلکو ته راولې دي. تفصیل به د سیمینا په دې راپور کې وره.
روحلامین د شیګړ ولسوالۍ د شینکوړک پوسیدونکو کې ده وژل شو او خټولاند شو په زرګونو وخینو چورګړو ته حق حیران ولار دی. وای څو شیبه وړاندې دلته د چورګړو غوګونو فارم په سر اخستی وو، خو اوس چوپه چوپتیا ده. یوازې په خړو بو او خټو کې مړه چورګړي ښکاري او په څو دقیقو کې خاور پر سر شوې.
په دغه باران او کې زما ته سخت تاوان دا وختو چې زما په فارم باندې اوبر اغلې وي او دا فارم مې د وبونه ډک شو. 3000 تا چرګانو تاوان مې وکړو، تقریبا رسیدل فارم او 3000 روپۍ تاوان دا ته دغه وختو بل دغه فارم کوم ودانی شو. دغه ټوله زیانمنه شو، خراب شو، له ګوډونه کلیزه په ځای باندې د سر نه خراب شو، دغه د ودانی تاوان مې راته راوخت.
روحلامین دا ته ویل نه اوس بیرته د فارم ودانی جوړولې شي او نو ورته چورګوړي راوړې شي.
د سره بزما کار روانو او دغه هر څه ملار خراب شو. نور زه د کنه پارم اچول شم، د تاوان مې دوه زیات پاره چرګان مې خراب شولو، ودانی مې خراب شو. خو د ټولو خیریه موساتونه هله کوم چې زما سره دغه پارم په بیا جوړېدو کې را سره مرسته وکي.
په کونړ کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسولین بیا وایي د تیرې ورځې غلې د کونړ شګل ولسوالۍ اړوندو ساحو کې خلکو ته ډیر زیانونه اړولي او دوی د کاران دازي معلومولو لپاره د سروي ډلې لیګلې دي. د یاد ریاست مرستل احسان الله ازادي راډیو ته وویل
فارم د چاغه زیانمن شوی دی او چرګان طلب شوی دی. په شینکوړک یو شپه کورونو د زیان راپور دی چې هلته شپه کورونه زیانمن شوی دي، ویلي او سربندونه تخریب شوي، زراعتي ځمکې تخریب شوي دي. د شینکوړک په دره کې بیا ډېر زیات تاوان شوی دی، هلته زراعت ډېر زیات تخریب شوی دی، باغونه تخریب شوي دي. د لاوسین په منطقه کې هم زیان رسېدلی دی خلکو ته، هلته فصلونه چې تر اوسه پورې لو نه و ګډ شوی په لاوسین کې هغه تخریب شوي دي. په سوونو جریبه ځمکه خرابه شوې ده، باغونه خراب شوي دي او یو څه مالداري د خلکو ته زیانمنه شوې ده.
احسان الله وای د سروي کوونکو راپور به اړوند وزارتونو او مرستندوی ادارو سره شریکوي.
ولسوالۍ سره په همغږي باندې موږ خپل سروي ترسره کوو. ان شاء الله هغه کورنۍ چې زمنګ په اصول او په کریټیریا برابر وي هغه سره کومک کیږي. باقی د زراعت په برخه کې یا د مالدارۍ په برخه کې چې څوک زیانمن شوی دي هغه موږ لیستونه جمع کوو، وزارتونو ته لیږو، د زراعت محترم وزارت ته او هم د حوادثو وزارت ته. فارم خبره چې ونه موږ د ډی آر سی په مټ باندې اقتصادي بیارغونې په هغه کې برخه کې اوس کومکونه لرو چې د ډی آر سی په مټ باغوي سره مرسته ترسره شي.
د کونړ په یو شمیر سیمو کې 13 میاشت هم غلې شبې و چې بزګرانو، بڼوالو او نورو خلکو ته مالی زیانونه اړولي وو.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسي، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د کابل د استقلال روغتون د نسایي ولادي څنګه ډاکټر یالدا غروب وایي طبابت یو سپیشلی مسلک دی او په ډیر لیوالتي د مسلک غوړه کړی دی. دا ډاکټر هغه مهال طبابت سره مینه پیدا شو چې کله یې مور په روغتون کې یو بل ډاکټر وشغورله. د ژوند کیسې په دې راپور کې ورو.
از خانواده ما ډاکټر هم زیات داشتیم، علاقه مندی به ډاکټر داشتیم.
دیش کلنه یلدا غروب په طبي برخه کې د زده کړو له بشپړېدو وروسته د کابل په استقلال روغتون کې دنده پیل کړه. یلدا وایي خپل مسلک سره ډېره مینه لري او د دې مسلک له لارې یوه موخه خلکو ته خدمت کول دي.
د کورنۍ د غړو ترمنځ مې د ډاکټرانو نه درلودل مهم ډاکټرۍ ته لیوالتیا پیدا کړه. په ځانګړې توګه هغه وخت کله چې مې د مور ستونزې ډېرې شوې، تنفسي ناروغي یې درلوده. همدا زموږ کورنۍ او ډاکټرانو یو څه وکړل چې نن مې مور روغه ده. ما هم کله چې ولیدل مور مې بېرته روغه شوه، علاقه مې ډېره شوه.
اغلی یلدا طبابت یو سپیشلی مسلک ګڼي او وایي چې یو ډاکټر باید ناروغ ته رښتینی خدمت وکړي، ځکه په خبره ناروغ دوی ته د روغتیا په هیله ورزي. یلدا غروب وایي د ډاکټرۍ پر مهال یې دا و مونږ چې ډیری افغان میرمنې بې له ځنډ ولادت کې او دا مسله مور او ماشوم ته جدي زیان رسوي.
ما داسې میرمنې لیدلې چې د ولادت یا زیږون یې څلوېښت ورځې شوې او بیا امیندواره شوي، داسې ډېر ناروغان مراجعه کوي. بیا یې بېلابېل ناروغیانې بدن کې پیدا کېږي، د کلسیم کموالی، د هډوکو ستونزو او همداسې نورې ستونزې ورته پیدا کېږي.
ډاکټر یلدا وایي د پرله پسې زیږونونو یو لامل دا دی چې ډیری میندې څو لورګانې لري او د زوی د راوړلو لپاره ان لس وارې هم ماشوم زیږوي. دا وایي د طبابت له کاره جالبې خاطرې لري.
یوه ناروغه وه چې د ولادت مخکې ډېرې ستونزې درلودې، شدید درد یې درلوده، خپله هم ډېره کمزوره وه. ژړل یې او ویل یې زه نور ماشوم نه راوړم. همدا چې ماشوم یې پیدا شو، ولادت یې پای ته ورسېده، موږ یې لا ماشوم ته جامې نه وې وراغوستې چې د فتنې ویل ډاکټر صاحب یو بل ماشوم هم چې راوړم او دا زویکۍ مې جوړه شي.
ډاکټر یلدا هیله لري چې ټول انجونې ښوونځی او پوهنتونونه ته ولاړ شي او خپل د خوښې وړ رښتې ولولي.
زما هیله ده ټولو هغه افغان نجونو ته چې نن له ښوونځي او پوهنتون نه تک محرومې دي، داسې ورځ دې راشي چې دوی ښوونځیو ته ولاړې شي او سبق ولولي، زده کړې وکړي او خپلو خلکو ته خدمت وکړي.
په افغانستان کې د ښځو ستونزو ته په پام سره یلدا په شان ښځینه ډاکټرانو ته ډیره اړتیا شته، خو اوس مهال د طالبانو حکومت لخوا د لګول شوي بندیزونو له امله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. میوند هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ د متکې د سیمې څخه خبرې کوم. ورور زموږ درس ته مرستې راځي، خو یوه مشته ته ورځي، یو وطن ورځي. د غیاتان چې ورسره دي، د موضع والا مجاهدین ورسره ګرځي، یوه ماجه ته ورسي، بل ته نه ورځي. ورور د دې خوا خلک په پسې بسار یو نامې دی چې خپل ماجه ته یې بوتي. دا رقم ترتیب ته ایدلی خورور باید چې د مرستې مسکینانو یو غریبانو یو داسې چا ته ورورسېږي. نو دوی دا چې که موړي که خان یې که غریبه چې په پسې یي، بس دوی د هغه سره ځي. نو خو یو مشت مه پرېږده ورور، نو سره کم ترتیب دی وروره. دا زما پیغام تر لوړپورو چارواکو ورورسېږي. السلام.
السلام علیکم. د کندهار ولایت نه باچا خبره کومه. دغه کم په ساعت یې په هغه لومړۍ جمهوریت کې دا خلکو د مرستې راتله دي، نو دغه بیا ټولو مړو خلکو ته رسېدلې، مسکینانو ته نه رسېدلې. اوس هم هغه رقم کیسه ده، هغه رقم دغه ده. اوس هم غریب ته نه رسېږي، کونډې یتیم ته نه رسېږي. زما د افغانستان د امارت څخه دا خواهش دی چې دغه ته پاملرنه وکړي.
سلامونه د ازادۍ راډیو او کارکونکو اوریدونکو ته. زما زادت نه غزنی ولایت څخه. دلته هر څوک چې مرسته راوړي مستحقینو خلکو ته نه رسېږي. نن دا په غزنی کې دا د یک د غزنی د یک ولسوالۍ کې خلک چې راوړي دلته دا ټول زورمندانو له موږ څخه وړي او رئیسان ځانته وړي.
زه جان محمد د هلمند ولایت د موسی قلعه ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته د ازموږ په ولسوالۍ کې چې د هر څو مرسته راځي خوارانو او غریبانو ته نه رسېږي، ګرده دا ماړه ماړه خلک یې وړي. دلته څو واره مرسته راغلې ده، خو دلته دا بزګر خواران ته نه ده رسېدلې، ګرده دا هغسې پاتې دي. هغه کسان وړې ده چې هغه مټران و مځکې و سولري شمسیانې لري، واغو ته رسیدلې ده د انور دغه سپاتې ده داس خلک ستا چې د سارو د ماشام د نلري واغو ته نه رسیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
دوی مینی مای تر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. خو تر هغه مخکې ورزو لاند خبرونه ته دا نروی د کډوالو د شورا مشریان انګلند نن ویل چې د ډېرو هیلو سره دا ځل افغانستان ځي. د کابل په هوایي ټیګر کې ازادي راډیو ته وویل چې دا هیله ده ځکه پیدا شوې ده چې په کندهار او کابل کې د طالب چارواکو ته ویلي دي چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډېر ژر نهای شي. ښاغلی انګلند پرون په کندهار او نن په کابل کې له طالب چارواکو سره خبرې کړې وې. دی وایي چې په کندهار کې له ده سره طالبانو منلې ده چې راتلونکې اونۍ به ښځو ته په دغه ولایت کې اجازه ورکړي چې کار ته ستنې شي. نن په تخار کې د ښځو د اتحاد او همبستګۍ خوځښت یو شمېر فعال ښځو د طالبانو لخوا پر ښځو هنجونو د وضع شوو بندیزونو پر ضد لاریون کړی و. د دې خوځښت مسؤلې برښنا خراسانی ازادي راډیو ته وویل نن په دې لاریون کې د ښځو د اتحاد او همبستګۍ خوځښت څه باندې 150 ښځو په ګډون د ښنځیو او پوهنتونونو هغو زده کوونکو هم ګډون کړی و چې له زده کړو بې برخې دي. د ننګرهار ولایت نازیانو ولسوالۍ کې یو 2.5 کلن ماشوم په پولیو یا ګوزنډخته شوی دی چې په دې سره سکل په دې ولایت کې دا درېمه مثبته پیښه شوه چې ثبت کیږي. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د پولیو برخې د اړیکو مسؤول سید کمال شاه رسنیو ته ویل دي چې دا پیښه په ختیځه حوزه کې له هم د نورو پیښو او نورو سیمو ته د غځېدو امکان شته. د هغه ویلي چې د همدې لپاره په راتلونکي جون میاشت کې په ختیځو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پلان کړي. او په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه شرواکي وايي د غازو د ډبې د چاودیدو په پایله کې دوه خزي ټپيان او یو کور ویجاړ شوی دی. د ازادي رادیو خبريال په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مشر حکمت الله په حواله وایي چې دا پیښنن څاښ پکوږي د راغستان پولیس ولایت کې شوی دی. هغه ځای ته وی چې ټپيان روغتيایي مرکزونو ته انتقال شوی دی. او د ګوندی پاکستان نه دا خبر دی چې هلته مشهور خبريال نیول شوی دی. سمي ابراهيم د خلکو په منځ کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په ملاتړ مشهور و. د پاکستان د پولیسو د هغه کورنۍ او د پاکستان یو ټلویزیون ادا کړی ده چې هغه نیول شوی دی. پولیسو د نمرې ځل لپاره د هغه د ندرکۍ خبر پرون په یو ټویټ کې اعلان کړی و.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسالو پیغامونه راته پریخي. زینو کسانو د بایول لوړوالي شکایت کړی دی. د جنوبی ولایت په ځانګړي توګه هلمند یو شمیر اوسیدونکو هلته د وچکالۍ او د اوبو د کموالي شکایتونه کړي دي. په دغه لچه دغه پیغامونه د مسولو چارواکو تر غوګونو ورورسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې ورستۍ کې ویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیخې ډېرې شوې دي. دا چې کانګو څه ډول یو ناروغي ده، نخنیخانی څه دي، څنګه ترې ځان ژغورلی شو، په دې اړه یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم درته لرو. په دې خبرونه کې خورازی پایل ستاسو له پیغامونو وکړو.
دا ازادي راډیو ته سلامونه نیکه هلی وایم. خو دې کې ټول برو جوړو سیږي. سکل د ننګرهار ولایت بټیکوټو لسوالۍ کې د شپتالو حاصلات یو څه اندازه زیات شوی دی. تقریبا د تیر کال په پرتله سکل د شپتالو حاصلات زیات شوی دی. که چیرته حکومت دوی ته غو کوي، دوی همکاري کوي، ان شاء الله هنده کال به تر دې هم زیات حاصلات وکړي. اوس سکل ان شاء الله حاصلات ډیر ښه دي. د تیر کال په شان سکل حاصلات ډیر ښه دي. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي او زما تصویر خپور کړي تاسو فیسبوک باندې. مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه شاوجه د روزګان د ولایت په سیدا ساسو ولسوالۍ ته خبره کوم. مزما د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد مې دا پیغام دی چې زموږ دغه سیدا ساسو ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزوری دی. خدام یوه ده نه ده، په ټولو ولسوالۍ کې انټرنیټ هم ډیر کمزوری دی. زموږ دغه لوړپوړو مشرانو ته دغه پیشنهاد او خواهش دی، دغه غوښتنه ده چې وروره دغه زموږ په انټرنیټو دغه زموږ په خدو کې ډېر سره ووایي. ډیر منځکا د منګر ډیر کمزور دی انټرنیټ ګوتندانی کار نه کوي نو په مربوطه مسولینو ته زموږ دغه پیغام دی دغه زموږ ورته خواهش دی چې ورور دغه زموږ دغ دی واوري دغه زموږ انټرنیټ او دغه زموږ د افغانستان خدیجی څه راته پاله کړي وسلام
دو ته سلام یا مخی جوړ نه جوړ غنی وخت تیریږي یعنی مګر مسافر او سال د سره پاسپورتونه دلته سره نخته دي ټیکټ هم ته انت ګرانه دي سوق
السلام علیکم ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام علیکم په خیره جوړو راغی زما محمد نسیم عبد د یلمن ولایت څخه د مالیم په زحمت تر کوم وروره د نور مشکلاتونه به خډیر دي بیا نازی ډیر دي وروره او زه د ټپونځي سم پرګرام ستاج م پات دی نو د معلمې ماش مو ډیر لږ دی گزارم نه پکې زموږ د مشکلات په نظر کې ونیسې او غمو خوري ګور
سلامونه او نیک هلی وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته زه اس مطلب ما د غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ شل کال زموږ د ولسوالۍ حق ورکولم هله مدرلو د چنیوی حاکمان راځي زموږ له سوالې ته به حق راکوي موږ له خډیر بدستون جو سره مخ یو په زم کې مریض راپیک سي وجته نه سولل لارمو نشته مسافر رونه تقریبا درې نیم زره کور د زنه خان له دې درې نیم زره کورونه هر یو نفر یو هر یو کور یو مسافر لري ټول مسافر په بهر کې دي له دومره مشکلات سره مخ دي سي زنګونه وي زموږ په جی کې پایا نشته ټلیفون کار نه کوي له هر څه نه به برخه پاتې یو څو وارې موږ په کمپاینونه وکړل په فیسبوک کې خو بدبختانه زموږ غږ څوک نه اوري زموږ غږ تر مسولینو څوک نه رسوي نو اوس دا هیله لرو چې له ازادۍ رادیو نه چې زموږ غږ خپور کړي او تر مسولینو تر غوږو ورسیږي زموږ د زنه خان ولسوالۍ له هر څه نه به برخه پاتې ده موږ پایا غواړو موږ انتن غواړو درې نیم زره کور نه پوس لرو چې موږ پالته باید پایا راکړل شي او د موږ ولسوالۍ ته باید سړک راکړل شي موږ ولسوالۍ ته باید چپخانه راکړل شي موږ هیڅ نه لرو مریض مو له مشکلات سره مخ دي مسافر له مشکلات سره مخ دي یعنی دومره شاته پاتې دي غزنی په سطح هم شاته پاتې یو هیڅ نه لرو لازادۍ راډیو نه هیله لرو چې دا زموږ غاخ پوکړي او تر مسولینې پوري ورسیږي
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم هلمند د اسلامي امارت مشران صدا ده چې دا غنم راګیر کې د غنم د پاکستان خوا ته روان دی پلان کوي ارزان سوله په 400 روپیه سوله وس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي د افغانستان خلک ستړي دي میواز لدی شینل دي دا سیډیر کورونا ستا دا سیډیر خلک ستا چې ډوډۍ په شپوش په نه د خوري نه ورسیږي بچانی وژن استي طالبان خپل بچی کې دوی چې ارڅوک غوښه ورېږي خوري دوی ځان خبر کې د خپل پرایت ځان خبر کې چې دا یو شی ورسیږي کنه ورسیږي یو شی خوري کې نه خوري
سلامونه محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې نورور د کوم امرستي چې دلته د بیوزل په نامه د دبليو پی موسسې له خوا یا د نور موسسو له خوا کیږي د غمرستو د افغانانو تر مابین متاسفانه چې ډیر غټ اختلاف جوړ کړی دی د غمرستي بیل دي چې د افغانانو تر مابین د همسایګانو تر مابین تفرقه جوړ کی او اختلاف جوړ کی نور کومه ګټه نه لري هله می د اسلامي امارت له مشرانو څخه دغه د چې دغه مرستې دی په مطلق شکل سره بندې کړي ځکه چې دا مرستو د زوی او پلار تر مابین او ورور او ورور تر مابین ورور سخت اختلافات جوړ کړي دي حتی خلک د خپل مسجد د امام څخه هم سره هم په اختلاف کړي او وایي چې زموږ د کلی د مسجد ملا زموږ حق خوري نو هله می دغه د چې دغه مرستې دی په مطلق شکل سره بندې شي او نور دینو د افغانانو تر مابین د مرستو په نامه د بشری مرستو په نامه او د بیوزلو په نامه چې کومې مرستې راځي د افغانانو په مابین کې د نور په دا ډول اختلاف نه جوړوي والسلام په احترام
السلام علیکم خزان همدرد یم د وړ مومی د ولسوالۍ څخه ما د طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ یوه ډېره غریبه ولسوالۍ ده د موږ ولسوالۍ ته د ځانګړې توجه وشي له تاسو نه هم مننه د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته یو ځانګړی سلام تاسو نه مننه ستاسو په پیغام طالبانو تر چارواکو ورسوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو همکارانو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم هیله ده چې سلامونه مې قبول کړئ زه ډېر په دې هوایم چې په اف ام کې د ازادۍ رادیو خبرونه نشته مونږ تر هغه چې د ازادۍ راډیو خبرونې بند شوې دي. موږ بیا د نړۍ او د افغانستان په حق لا په خبرو نه پوهېدلې یو او نه پوه یو او نه ترې خبرېږو، نه د اقتصادي او نه د سفرتي او نه د نورو خبرونو او شننو نه.
السلام علیکم آزادی خبریال والا احمد سلاوال ده شه تبتون شده خبال شه قراری ده دوالان خبریالان طول سر برابر ده انو مشت حل را کده ده انجنر تا مشرف کن ده کابل والا تا پسی ور کردی و بیا مشت ده نفشماری هم پلکر پده کاتو بانده ور چه مشت ده کاتو نه شماره واقع لیست ده بیا چلی پنو که هر مشکل چه درلو ده انو مشت خبری کرده چه تا پسی ور سی ده چه تی لو ور کردی و مشت ده ور کده شمسیان زرت لری کده مکتب زرت لری مشت لو چم ده مکتب زرت لری رو ام ده دغه کلینیک زریت لرو بده خانه شنو ولسوالی که بیا تاغذ که ده منادل پشاخ که مشته ده کلینیک زریت ستا ده شمسیان ده خوراک ده بو زریت ستا چه برمی نلرو بو مو تلویدی زیزی که تلویدی خوشی و بنو لرو مشه هلا کوش دیز که چه مشته یو دغه برمم جوره که او کلینیک هم جوره که مشکلات دیر ده ده افغانستان خدا خوش تا تا باری میجی ما تا مالی میجی ستلی دی زمجه خواست که خمو سلامون کبر که سلام علیکم ده پیغام ورسو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمیر منګل صوتی پیغام درته پریږدم. دا مهال په افغانستان کې یم. موږ والپورو چارواکو څخه غواړو د بانک او د سرافایم څخه چې کالداره دي نه اخلي او په ولسوالیو کې دي بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دي په اتلس ولسوالۍ کې دي جدي غوسی خواجه عمری ناور اجرستان خوګیانی پر دغه ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي لکه برهنزی هندر بهالای سلیمانزی رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زمونږ اصلي هویت افغانیت ده.
د ازادۍ راډیو محترم مسؤلینو ته سلامونه ونې کې هیلې. دغه کوم یو شهرت مې چې تاسو ته درولې ګلو دا د ما د خوراکۍ ده او زموږ مشکل چې دی روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکۍ چې د طبي معالجوي څخه فارغ شوی روخان پوهنتون هغوی دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانې ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکۍ چې ده د طبي معالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغه شوې ده. دلته داسې ده چې ورور ځینې جنکۍ شپږ دې زره افغاني فیسونه ورکوي او موږ څخه روخان پوهنتون دوه اویا زره افغاني د فیسونه غوښتنه کوي ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې د اوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري، پلرونه ډاکټر دي، مورګانې ډاکټر دي او څوک پیژني، نو هغوی څخه شپږ دې زره غواړي او څوک چې څوک نه پیژني هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه اویا زره افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې ده دا د روخان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینوار نومي که دغه سره اړیکه ونیسئ او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړئ د خوراکۍ او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي او چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم آزادی کارکونکو. السلام علیکم، څنګه جوړی په خیر است؟ دا هر څه کومکونه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جب ته لویږي، یا طالب د ماما زوی یا طالب د اکا زوی دي، یا په ښه موټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي. خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومکونه کوي هېڅ چی له موږ ته نه رسېږي.
السلام علیکم، سهل ده ښه په خیر د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. ورور زده د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکي ولسوالۍ څخه داسې یو کانال که چیرې حکومت زموږ دا غوښتنه ده یو کانال راته وکړ، دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګرسره د وړم کال څخه نهري چې راوړو یې راوړو یې در اوسه پورې هېڅ درک نشته. هغسې هېڅ رای نه پسوکي د حکومت. ما چې هله ورزو دا باید د ورسوي ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وي کې.
سلام علیکم، زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نزاد پولیسوالۍ کې وبسره لږ شوي دي.
سلامونه او نیک هیله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. روجانه ما له دې مشرانو څخه دا هیله ده چې دوی د نړۍ سره تعامل وکړي، هغه مرستې چې دغه باید ترلاسه کړي. دا بدیدونه به څه جوړ شي؟ بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. الله تعالی خلاص ته ډوډۍ وسته لري، نور هم بندیز کړي، بندیز دی، بندیز دی. خدای دې وکړي چې دغه زما د ازادي راډیو له خوانه شي.
زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خیرخوا خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته سوې دي، نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤولینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل سي، نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دی، بالابلوک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته سي، اوبه به زیاته سي، دا بندونه وتړل سي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې ده. خانشین ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچکلي د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدي د مخابري شبکې ګرسره د وړم کال څخه نهري چې راوړو یې راوړو در اوسه پورې هیڅ درک نشته. هغه سې سره نه پسوخي د حکومت ما چې هله ورزو دا باید د ورسوي ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وي کې. السلام علیکم ورحمت الله.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه ستونزې او وړاندیزونه چې دلته په دې پروګرام کې یاد شول هغو ته رسیدګي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او په دې وروستیو کې ویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. که څه هم دغه سازمان د کانګو د ناروغانو شمیر مشخص نکړ، خو وی ویل چې لزګونه کسانو ته روزنه ورکړي چې د کانګو تبې په مدیریت کې برخه واخلي. د افغانستان له ختیځه هم داسې راپورونه ورکړل شوي چې یو شمیر کسان په دغه تبې اخته شوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، د افغانستان کومې سیمې د دغې ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي، په همدې اړه مې د انتانی ناروغیو د متخصص ډاکټر نظیف شینواری نظر وپوښت.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده او د وایروس په واسطه رامنځته کیږي. په لومړي سر کې په کریمیا ساحه کې په 1940 کال کې د یو د رامنځته شو، بیا په 1980 کې په کانګو جمهوریت کې د دې واقعیت رامنځته شو او هغه غلطه و پیژندل شو چې دا سبب یو وایروس دی او دا وایروس عموما حیواناتو کې وي او بیا د حیواناتو د طریقه د کنی په واسطه باندې یا د حیواناتو د ویني او د حیواناتو د لوابو چې هغه منتن وي دغه طریقه انسانانو ته انتقالیږي. کله چې انسانانو ته دا وایروس ورسیږي او هغه په اخته شي، بیا په دې انسانانو کې تبه منځ راځي چې په لوړه درجه تبه پکې وي، دوامدار وي، یو څو ورځې لپاره او د سر درد پکې وي، ستونی درد پکې وي، بندونه پکې درد کوي، د ملا درد پکې وي او استفراغات پکې وي. کله چې دا حالت پیشرفته کیږي، بیا په دوی کې د سترګو سرواله او په بدن باندې یو نوار رش یا دانې راخیږي، هغه سری سری دانې وي، بیا هغه پیشرفته حالت شینواله باندې بدلیږي چې هغه یو نو خونریزي یا جلدی خونریزي موږ ورته وایو چې په جلد لاندې خونریزي تشکل کوي. بیا هغه د طریقه داسې کیږي چې کلم دا د بدن سپین حجرات دا وایروس لمن زوړی پلیټلیټ هغه لمن زوړی چې هغه څومره کمیږي نو په دې ناروغانو کې بیا خونریزي منځته راځي چې دا خونریزي عموما د پزې د لارې یا د بدن د نورو قسمتونو څخه جاری کیږي او مریض خونریزي ورکوي. یعنی په دې ناروغانو کې بعض پیشرفته حالتونو کې جنډس یا ژیړی هم ورکوي ناروغ چې د دې وایرس له وجې نه ځیګر وظایف مختل کیږي، ځیګر باندې تاثیر کوي. چې کلم ځیګر وظایف مختل شو دی کې جنډس منځته راځي یا ژیړی منځته راځي، سترګو زیړوالی یا د جلد زیړوالی په کې وي او دې کې تقریبا نه هونه الا 50% هغه اشخاص چې شدید اراض علیم ورکی هغه بستریږي. او
ډاکټر صاحب، کوم وخت یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ ځکه طبي خو د وړي په موسم کې طبیعتا چې ډیر وي،
ناروغ هغه وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی شدید طبي ولري. هغه که د هر سبب وي، خصوصا وس هغه ساحات چې انډیمیک ساحات وي، چې موږ په وایو چې دا ناروغي عموما په افریقا کې او په میډل ایسټ کې یا په په منځنۍ اسیا کې چې هغه کې رشیا ده او کانګو ده او کریمیا ده او خپل شمالي ولایتونه د افغانستان یا خپل افغانستان اوس خپل یو لاغه هیوادونو څخه ده چې په دای یو انډیمیک ساحه ده. او په دې کې یعنی موږ شاهد دی وو چې تیر کلونو کې په کابل کې، په مزار کې او په هغه خپل ولایتونو کې دا واقعیت زیاتو، حتی اوس موږ په ننګرهار کې او په کندهار کې د دې واقعیتو شاهدان یو چې دا واقعیت مخ په زیاتېدو دی. او دا خصوصا د لوی اختر در رسیدو په موسم کې، په دغه موسمونو کې د دې واقعیت مخ په زیاتېدو وي او زیات واقعیت موږ لرو. نو هر هغه اشخاص چې لوړه درجه تبه ولري، د ځان درد ولري، اډوکو درد ولري، دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر صاحبان د دې د تاریخچې په اساس باندې چې موږ کولای شو د مریض نه تاریخچه والو چې دوی د حیوانات سره نږدې پاتې شوي اوسي، چیرته سفر کړی وي، د سفر نه ساحه موږ معلومو چې دوی د کومو ساحو څخه سفر کړی دی، ممکن دغه ساحو ولایتو څخه یا هغه هیوادونو څخه چې دوی سفر کړی وي، چې هغه یا د ډینګو یا د کانګو او یا د ملاریا مشخص سیمې وي، نو موږ بیا هغه موږ سره کومک کوي د مریض په تشخیص کې. او سره له دې موږ د ناروغانو ته بیا معاینات هم ورکو چې د معاینات په اساس باندې بیا د دوی هغه سیویریټي یا شدت د مریضۍ معلومو چې آیا دا د کور د ساتلو مریض دی او که شفخانه کې باید بستر شي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې د اوړي له راتګ سره د ملاریا پیښې هم ډېرې شوې دي. د ملاریا او کانګو ناروغۍ څه ورته والی سره لري؟ ځکه دواړه فکر کوم د ځانګړو او بیلابیلو حشرو له لارې انتقالیږي.
د ملاریا او د کانګو ورتواله دا ده چې تنا تبه ده. نو موږ په ملاریا کې هم ناروغ چې کلم شکایت کوي او ناروغ مراجعه کوي، دا ناروغان تبه څخه شکایت کوي او تبه بیا موږ چې کلم دا معلومه ده د تاریخچې په اساس باندې چې یو ناروغ تبه متواتره ولري، یعنی هر ورځ تبه ولري یا یو ورځ بعد تبه ولري، نو دا بیا موږ سره کومک کوي په تشخیص کې. عموما د ملاریا ناروغان چې دي یو ورځ بعد تبه حکایا کوي او هغوی کې تبه کې بیا لړزه موجوده وي، خولکیږي ناروغ ورسره. او بیا په کانګو کې داسې ده چې د دوی درجه د ملاریا د درجې نه د تبې درجه لوړه وي، نو په دې کې په لوړه درجه تبه موجوده وي، یا یو ورځ بعد پکې نه وي، هر ورځ دا تبه لري. او دا تقریبا د دې شدت د ناروغۍ درې الاوه ورځې داسې شدت وي چې ناروغ حتما دې ته مجبوره کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. بیا ډاکټر صاحبان د خو معلومولای شي چې آیا دا د ملاریا د وژنه دا تبه پیدا شوی وي او یا د نورو ناروغیو څخه. چې بیا موږ دوی ناروغانو ته عموما روټین معاینات کوو، لابراتواري معاینات موږ سره کومک کوي. هغه اشخاص چې تبه لري، که چیرته موږ د ملاریا ټیسټ ورته کوو، هغه به منفی راځي. که د ډینګو لپاره اوس ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې موجود دي چې هغه ورته کوو، چې هغه آر ډی ټی ورته وایو، رپیډ انټیجن ټیسټ، یا ورته NS1 په نامه ټیسټونه دي چې هغه ورته کوو. نو موږ په تشخیص تفریقه کې ډیر امکانات لرو او ډیر زر معلومه چې آیا دا تبه چې د ملاریا د وجې نه ده، یا د ډینګو د وجې نه ده، او یا د کانګو د وجې نه ده. نو هم لابراتواري معاینات او هم تاریخچه او فزیکی معاینات موږ سره دا کومک کوي چې موږ دا ډی ډی ایکس کو معلوم کړو چې دا تبه د کوم ناروغۍ د وجې نه پیدا شوې ده.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې خلک له دې ناروغیو خصوصا له کانګو نه ځان وژغوري؟ لاندې سپارښتنې مو اورو.
څنګه کولای شو چې د دې ناروغۍ څخه ځانونه وساتو؟ یوازینۍ لاره دا ده چې که هغه وترنران دي یا د زراعت کارکوونکي دي یا هغه څوک چې په کورنۍ کې حیوانات ساتي، دوی چې کله د حیوان سره غواړي چې په تماس کې راشي یا حیواناتو سره نږدې پاتې شي، نو مخصوص لباس باید استفاده کړي او خپل جلد باید مکمل او پوخی او د حیوانات څخه لگ فاصله باید اختیار کی او یا هغه څوک چې مثلا قصابی کوي یا حیوانات ذبح کوي نو هغه باید د حیواناتو د وینې څخه او د حیواناتو د حشرات څخه باید ځانونه وساتي چې هغه ساتنه لباس پورې اړه لري چې باید لباس مخصوص لباس واچولی شي او د حیواناتو وینه چې کومه ده هغه باید خاورو لاندې شي یعنی د هغې نه فاصله اختیار شي تر څو پورې موږ د دغه وایرسي یا ساري ناروغۍ څخه محفوظ پاتې شو.
د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف شینواری و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
فکر کرم پیاری فکر کرم پیاری مو پلی اثر سری سر سری ما دخلم جبر ما کا یاری ما دخلم جبر فکر کرم تو یاری مبلیا سر سری ما دخلم جبر ما کا یاری ما دخلم جبر الا ما دخلم جبر ما کا یاری ما دخلم فکر کرم تو والیا سر چری ما زخم جبر ما کا یا بری ما زخم